السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړی شوی فرشتنه دا برازي او نن په دې خبرونه کې د گوشت ګلون په مسایلو باندې بحث کیږي او په دې ناروغي باندې خبرې تر کیږي چې د غوګونو او د ستوني دردونه ولې رامنځته کیږي، د رامنځته کېدو عوامل او همدارنګه د مخنیوي لارې چارې. تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلئ، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه: ولسمشر اشرف غنی د یو رسمي سفر په مخه د متحده عربي اماراتو پلازمینه ته رسیدلی. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګڼې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی، او پاکستان تایید کړی چې 9 وګړي د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر 2 جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. بشپړ خبرونه: ولسمشر اشرف غنی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسېدلی. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاهد النهیان سره وګوري، او د دواړو مشرانو په حضور کې به د افغانستان او متحده عربي اماراتو د ګډې اعلامیې د خپرېدو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. تمه ده چې دا تفاهم لیکونه به د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژي، کلتور او ورزش په برخو کې وي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصار ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حملې وکړې. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان ترین یورش ازادۍ راډیو ته وویل د حملې د سهار تر 4 بجو پورې روانې وې، خو نوموړي د جګړې د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما تانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفان درگیر از دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
لدی مخکد فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو شل سرتیری وژل شوی او شل نور ټپیان او سیران دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتی چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل نن ازادۍ رادیو ته وویل چې پېښه یوازې د امنیتي ګزمې او د ښاغلي ضعیف د کور د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړه وه. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې ښاغلی ضعیف په بګرامۍ کې په خپل کور کې کلابند کړی دی. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، خو وروسته له دې چې له ګوانتنامو زندانه خوشی شو په افغانستان کې استوګن دی. د بغلان امنیتي چارواکي د بغلان سمنګان ښار د لوی لارې د امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو د امن نظم د لوا درستیزوال ډګرمن محمد نبی وایي د شاهین په نوم د عملیات د شنبه پر ورځ پیل شوی او اوسمهال په چشمه شیر او د دې لویې لارې په اوږدو کې په پرتو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې شته روان دي. ښاغلي نبی په جګړو کې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دولتي ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې ښه پرمختګ کړی دی. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. یو تازه خبر شوی لیست ښایي چې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر 2 جماعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د 3 او 10 کلونو ترمنځ و. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو د کورنیو لخوا خپره شول، د 40 نارینهوو او 40 ښځو نومونه لیدل کیږي، مګر د 2 قربانیانو نومونه نشته. د نیوزیلند صدراعظم جسندرا اردن وویل دا رسمي لیست نه دی او تر څو چې د قربانیانو د پیژندنې بهیر بشپړیږي اعتبار نه لري. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې 9 وګړي د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر 2 جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میانایم رشید ښودل شوی چې 50 کلن و او د برید کون کی د بی وسلی کولو هڅه کړې و. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی دواړه ووژل شول. نوموړي ته د پاکستان صدر اعظم د ملي قهرمان لقب ورکړی. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنگلاديش، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي شامل دي. روسته لدی چې د جړواسکټو نهزت د پاریس ښار په شانزلیزې واټ کې بیا د اعتراضونو لړۍ پیل کړه. د فرانسې حکومت نن په دې سیمه کې د تصفیې عملیات پیل کړل. د ژیړ واسکټو په اعتراضونو کې له څو اونیو وقفې وروسته پرون په دې واټ کې یو ځل بیا اعتراض کوونکو بانکونو او مغازو ته اور واچاو. د دې واټ قیمتي مغازو، رستورانتونو او بانکونو نن د هغو زیانونو ارزونه پیل کړه چې د اعتراضونو پر مهال د اور لګېدو په پیښه کې زیانمن شوي. د نړۍ دا پرتمین واټ پرون شنبه یو ځل بیا د اعتراضونو ډګر و او داسې ښکارېده لکه جګړه چې پکې تېره شوې وي. ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له امنیتي چارواکو سره له بیړنۍ غونډې وروسته وویل په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره به کلک اقدامات وکړي او د اندونیزیا په ختیځ پاپوا ولایت کې د زیاتو ورښتونو له کبله سیلابونو لږ تر لږه 50 کسان وژلي دي. د ژغورنې ډلې وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د لادرکه شویو کسانو د لټون عملیات روان دي. د پرله پسې ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9500 نور کسان هم ژوبل شوي او لسګونو کورونو ته زیان اوښتی دی. د اندونیزیا د طبیعي پیښو ادارې ویره ښودلې چې ښایي د پیښې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
روغتیا د ژوند شتمني.